ستړي مسې وخت ما سپښین در به جوشوي د مشال ورو په بلګړي کې مز عبدالحی کاکړ هر کله کوم د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان وښنه د بل دي انتخابات په اړه د خبر پښتم خاصم لې غوښتنه د انټرنیټي جرمونو پر ضد قانون د بیروزګار ځوانانو لپاره د وظیفو اعلان هغه څه دي چې تفصیلي په روانه کړي کې ورکوو په دومنی مای کې به دوست امان الله نصر د ټوپو په کالو اونیچ پروګرام کام کول وړاندې کړي خو په پیل کې به شاین بنرۍ خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهړو مې د وخت مهم خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وجل دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلي تر څار لاندې وشي او راپور نوایي د شیا ملیشیا شاوخوا درې زره عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې پر دې ښار د داعش ته وسلوالو د برید مخه ونیسي د خبرونو تفصیل د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وجل دی د جنوبي وزیرستان په واړه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د فاروق زدران د وجلو ترڅنګ د هغه نه ملګري نیولي هم دي د چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبه په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې فاروق زدران او د هغه ملګري له نامعلومه ځایه د شمالي وزیرستان له لارې واڼه ته روانو فاروق زدران د حقانی شبکې د وړاندې وجل شوي مهم کمانډان ملا سنگین ورور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یاد شبکې مرستیال کمانډانو د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلي تر څار لاندې وشي دا غوښتنه د پنجشنبه په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده د اپوزیشن ګوندونه وایي که چېرې دا ټاکنې د عدلي تر څار لاندې ونشي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي د اسمبلی تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په دې اړه مشال لیډو ته وویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو به دا خبره دی به خوشحالیږو ځکه چې د حکومت په کردار باندې بیا نیوکې نه کېږي د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والي او دغه لاندې دي وکړي حکومت خو ځان پیش کړی دی که نه حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي
د یادونه وردا چې په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کیږي وزیر اعظم نواز شریف کراچۍ کې په یو امریکایي ډاکټر وسلوال برید غندلې حکم کړی چې په برید کې ککړ کسان دی ونیول شي چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې د زیارت په ورځ ناپیژندل شوي وسلوالو ډیبرا لوبو په نامه دغه میرمنه 2020 چې دا مهال په شخصي روغتون کې د درملنې لاندې دا روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی د کراچۍ د پیروز آباد تاڼې یو پولیس چارواکي اعجاز مغل د برید پاړه وایي
دلته د جنا میډیکل اینڈ ڈینٹل په نامه کالج دی دا د هغې مرستیاله پرنسپل وه دا امریکا یې ده نوموړی په خپل ګاډي کې دفتر ته روانه وه چې دوه نامعلومه موټرسایکل سورو وسلوالو د تاریخ چورنګۍ سر نږدې په شهیدي ملت روډ باندې په ده ډزې کړي او دا یې جوبل کړې ده
د دې وړاندې په کراچۍ کې د زیارت په ورځ یو پولیس چارواکي هم وژل شوی و تر اوسه د دواړو بریدونو پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې د لوړې کچې یو غونډه شوې چې پکې د یمن په صورتحال غور وشو د زیارت په ورځ د وزیر اعظم د ماڼۍ خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې غونډه کې د پنجاب وزیراعلی شاه بهاز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز خارجه سکرتر او د درېو واړو وسلوالو ځواکونو مشرانو ګډون وکړو غونډې ته د پنجاب وزیراعلی شاه بهاز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر او هلته سعودي چارواکو سره د خپلو ملاقاتونو حال تیر کړ غونډه کې پوځي او سیاسي مشروالۍ د یمن د شخړې د پرم نه هواري په ضرورت ټینګار وکړو او د سعودي عربستان د سلامتۍ د اعظم تکرار وکړو د اذربایجان عملیاتو په وخت د شک په بنیاد نیول شوي څلور ویشت بندیان نن پولیټیکل انتظامیې د بېګنا ثابتېدونه وروسته خوشي کړي دي د سیمې نه د مشال لیډو د خبریال د راپور تر مخه په دې اړه بنو اډیټوریم کې د شمالي وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدي او د عثمانزی مشرانو ترمنځ جرګه وشوه جرګې ته د وینا په وخت قبایلي مشرانو غوښتنه وکړه چې نیول شوي ټول بېګناه کسان دې زر تر زره خوشې کړی شي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دو ورځنی سفر وکړي. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال وکړه. د یادونې وړ ده چې د چین د ولسمشر جی جنګ پینګ سفر د تیر کال په اګست میاشت کې ټاکل شوی و، خو په پاکستان کې هغه وخت د روان سیاسي کړکېچ له کبله ځنډول شوی و. راپور نوایی د شمال شی شاوخوا درې زره عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې پر دې ښار د داعش د وسلوالو د برید مخه ونیسي. په رمادي کې زیاتره سنیان میشت دي. دا راپورونه له هغې وروسته راغلي دي چې د انبار صوبایي جرګې مشر فالح عیساوي خبرداری ورکړ چې ښایي داعش په څو ساعتونو کې د رمادي ښار ونیسي. په عین حال کې په پلازمینه بغداد کې عراقي چارواکو ویلي چې د انبار صوبې له مرکز رمادي څخه تر 2000 زیاتې کورنۍ وتلې دي. او د شام په حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,40,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشت راهیسې د 2,22,271 مړو راپورونه ترلاسه کړي دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشر الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وشوه او هغه په تشدد واوښت. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس له اسلام آباده رابع اکرم خان د موسم او کرنسۍ حال وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 25 پیسې او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.08 روپۍ 85 پیسې او په 1.09 روپۍ. یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.85 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 2.5 او 18، او کوټه کې 1.5 او 14 وي.
خبرونه مو له شاهین بنیری واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته رابع اکرم خان درکړی. د پاکستان چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې مهم کمانډان فاروق زدران پوښتل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم د بیروزګار زدکونکو د وبخشي د خیبر پښتونخوا اسمبلی له حکومت غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي انتخابات د عدالت تر څارنې لاندې وسی.
دا د انتظامی په بجای د دې لاندې چې د شفافیت راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم د بیروزګار زدکونکو لپاره د وظیفو اعلان کړی، خو د قبایلي سیمو ځوانان څه غواړي؟ او په دومنی مای کې درته مان لا نصر د ټوکو ټکالو نیوز پروگرام پام کوا وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو تعویز زده دم او
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د پاکستان چارواکو مشال ریډو ته ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران وژل شوی دی. د دوی په وینا دا پېښه پروند په وانه کې رامنځته شوې ده کله چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. نور تفصیل څه دی له خپل همکار سیلاب مسعود څخه به واورو.
پسولی وزیرستان ورنکش دی خفیه ادارو چرواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دشپجم پورا سٹریٹ ماس پیشن دیوانانا دن مرلوی دا پلوری دی درش کلومیٹرا پا فاصله دیسرا کند پسیمکش دی امنیتی فورس سرتیریو او دی افغانی طالبانو پا منسکش جگڑا وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو دزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه کشی دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پا جندالا یو مهم کام مندر مرد نها کسون گریفتار او یو ملگرائی چکم پر ارجلائی هاں و دموکینا پا تشتاک شے بریالائی شا دغی زرائی دا روش وال چو ارجلائی کمندر فاروق زدرون او دی دوی ملگری بندیون طالبون دی جلال الدین حکانی نیٹورک سارا تعلق لاری چکم دی یوینا سرگند سیمینا دی کتبی وزیرستان پلیار دی سویلی وزیرستان ستر پندغولی وانتا را روان و زرائی ویائی چه بندیون طالبون دی اسرار زوید زلی خان، رحیم گل زوید نورالم، عبید زوید بادر زمان، محسن زوید زرمک خان، گل محمد زوید شرازم، امیرالله زوید گلنار خان، حزب‌الله زوید نور اسلم خان، خان زلی خان زوید گل اختر خان پر نمونو پر جندلی شوی او ده پردلی پر ارجلی طالب نم معلوم شوی ندائی. زرایه دا هم وویل چه ده امنیتی فورس سرتیریو ده طالبانو ده گاڑی سرا، ده دوینا وصلہ هم پا قبضیک شای اخستی دا خود مشال ریجو بار بار پشتن باوجود زرائی ده امنیتی فورسز ده زنی مالی زیان پا باریک شای حیث ساهم و نویل یادا دیوی چه وجلائی فاروق زدرون ده اکانی نیٹورک پا افغانستان شای ده پکتیا پکتیکا مخشنی مهم کامندر مولا سنگین زدرون چه کم پا کتبی وزیرستان شای بی آوابازا امریکایی جازونو ده کال دوا زر درلسم ده نه همه میاشت پشپیجه منیچه وشتلای و جلای او ده دغه دلی او ده دغو سیمو ده اوسانی کماندر بلال زدرون مرستیال کماندر او کشر ورور وان دا ده ها یادوی چه ده و جلی زدرون مشر ورور مولا سنگین پخپل جوند شد ده امریکی امنیتی فورسز یو سرتیرای نیولای بیولای او بیای ده خپلو پینزو ملگریو پا بدرکش خوشای کرای امریکانیانو تا حواله کرای وان سلاب مسود مشال ریڈیو ډیر اسماعیل خان
او هلته بیا په خیبر پښتونخوا کې د اپریل په 10 نیټه باندې بلدیتی انتخابات دي او د دې انتخاباتو په اړه باندې وار لمخه د مخالفه ګوندونو او واکمن ګوند ترمنز لبزي مناقشه روانه ده. مخالفه ګوندونو پرون په اسمبلی کې غوښتنه کړې ده چې انتخابات دي د عدالت ترڅار لاندې وسی ځکه چې انتظامیه به داندلی د واکمن ګوند په حق کې وکړي. په ډاډه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لاري غوښتنه شوې ده چې د مئی په 10 را روانې بلدیتي ټاکنې دي د انتظامیه د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړي په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلیماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار د صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي. خود مخالف گوندونو د دې وختنی په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی پتل د اپوزیشن گوندونو د دې وختنی سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه وختنه کوي چې بلدیاتی ټاکنې دي د عدلیه د سوري لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف ورکړ چې را حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغه د عدلیه زیر نگرانی کې نو په دې باندې مونږه ویلکم کوو. دا خبره ده په خوشحالي ګو ځکه چې د حکومت په کردار باندې وبې نیو کې نه کیږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والی او دغه لاندې دی او کې حکومت خو ځان پېښ کړی دی کنه. حکومت خو چې مونږه د جوډیشری لاندې مونږه مغواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د مئی په دیرشمه د روانو بلدیاتي ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیه د سوري لاندې جمع کولی شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا د یمن پر صورتحال باندې لا هم په پاکستان کې سیاسي بحث روان دی. په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو یوه غونډه شوې وه او د دې په اړه د یمن صورتحال په اړه باندې خبرې اترې کړې وې. د پاکستان دریځ دی چې د خبرو اترو د لارې دي دا مسله حل سي. نور تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د یمن په صورتحال د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د زیارت په ماخام یو غونډه وشوه کوم چې تر څلورو غنټو جاری وه. غونډه کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکتر او د نورو نصر بیرا د دریوانو وسلوالو ځواکونو مشرانو هم ګډون لرلو. دې دوران د پنجاب وزیر اعلی څوک چې د وزیر اعظم د خصوصي استازي په حیث د یو اعلی پایې د پلاوي د مشر په حیث سعودي عرب ته تللو، چارواکو ته د دغه سفر او هلته د سعودي عرب مشروالې سره شوی ملاقاتونو په حق لا احوال تیر کړو. غونډه کې د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د هغه قرارداد ستاینه هم وشوه چې پکې په حوثي باغیانو د تشدد ختمولو غږ شوی دی. د غونډې دوران پوځي او سیاسي مشروالې د سعودي عرب د سلامتی د عزم تکرار وکړو او وویل شو که هرمین شریفین ته څه قسمه خطر را ولاړه شوه نو پاکستان به تر ټولو مخکې د دې د حفاظت لپاره ولاړ وي. د یمن په شخړه کې د پاکستان د کردار او د دې د ګټې تاوان په حق لا مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه زاید حسین نه تاسو کو نو دوی کیسه
فواید تو کوئی بھی ہمارے لیے بلکہ نقصانات ہی نقصانات ہیں.
زمون د پاره ته هیڅ فائدہ نشته بلکې ټول نقصان دی. زه فکر کوم چې په بنیادی توګه دا جنگ غلط دی او کفرس کا مونږ دې جنگ کې شامل شو نو زمون د پاره به د دین وتل ګران شي. حکم صورتحال چې دا وخت منځنی ختیځ کې دی پاکستان کې بعد دین هم خراب حالات وی او مونږ هسه هم د ترخه غری سره مخیو نو که پاکستان دی پردی جنگ تا ورغه نو دلته به زمو په خپل ملک دننه د ترخه غری پیخ نورې هم زیاتی شي.
هماره ملک کے اندر دہشتگردی کے واقعات اور زیادہ بڑھیں گے.
د یادونې دا چې سورز وړاندې د پاکستان پارلیمان یو متفقہ قرارداد پاس کړو چې پکې حکومت ته یمن ته د پوز نه لګلو ویل شوی. البته دغه دوران د سعودي عرب د سلامتی د حفاظت شمنه شوی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کامی اسمبلی کامیک د انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د کامی اسمبلی قائمه کمیټه د الکترونیک جرمونو یا د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره د 2015 کال یو بل په متفقه توګه منظور کړی دی. تر دې لمخه به ټولنیزې میډیا باندې د کرکې خورولو او د تکرارګي مخنیوي ممکن سي. سراج صحیح رپورت لري.
اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کی د زیارت پورس د انفارمیشن ٹیکنالوجی لپاره د قومی اسمبلی د قائمه کمیټه غونډه د کیپټن صفدر په مشرۍ کې وشوا چې پکې د انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر مملکت انوشا رحمان هم ګډون لرلو. بل وړاندې کوونکی انوشا رحمان په دې موقع وی چې په پېښور کې په آرمی پبلک اسکول د حملې وروسته د یو داسې سخت قانون ضرورت محسوسېدو چې پکې په سوشل میډیا او نورو برقی آلاتو د ترخګرۍ مخنیوي ممکن شي. وزیر مملکت انوشا رحمان وی چې د دې بل تر دیبا د انټرنیټ په ذریعہ ترهغری کوونکو ته 14 کال د بند او د 15 کروڑ روپو د جرمانه سزا ورکول کیږي او د شنچې سوق په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه تبا وکاله کید او د 1 کروڑ روپو د جرمانه سزا ورکول شي. د غرنګ چا په انټرنیټ کرکا خورون کې تقریر وکړو نو هغه تن با 15 کال د قید سزا تی روي او 1 کروڑ روپې جرمانه به هم ورکوي او په غیر قانوني توګه معلوماتو ترسه په جرم کې به 3 کال د بند سزا او د 50 روپو جرمانه ادا کوي. نوموړي د یاد قانون په اړه زیاته کړه کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو هغوی ته به هم د دوو کالو د بند او د 15,00,000 روپو جرمانې سزا ورکول کیږي. او د دې سره سره کچا په سوشل میډیا غیر اخلاقي تصویر خپور کړو نو د هغوی لپاره 1 کال د بند او د 15,00,000 روپو د جرمانې سزا ده. په دې موخه د انفارمیشن ټیکنالوژي اعلی چارواکو وویل چې د دې بل تر لاندې به د یوټیوب په شمول د ټولو سوشل میډیا کمپنیانو رجسټریشن ضروري شي او له دې وروسته به بیا دغه کمپنۍ د ناخوښه او کرکجن موادو لرې کولو پابند وي او دارنګ به له دې سره یوټیوب هم خلاص شي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نه د دې بل په اړه وپوښتل نو هغه وویل
نن سبا خو دې فیلډ کې دومره ایڈوانسمنٹ دی چې د پینټاګان او د ناسا او د ډېرو لویو ادارو چې کوم دي کړې شوي دي دا هوی سایټونه نو دا خبرې خو کېږي د روانې دي. یو طرف ته به قانون جوړېږي بل طرف ته هیکر چې کوم دي یا داسې خلک چې انټرسټ دي هغوی به خپله ایجنټه وړاندې کوي نه دا یو آن ګوینګ وار دی.
همداشان چې مشال ریډیو د یو بل قانوني چارو تجزیه کار اکبر الدین په دې حق له وپوښتل نو هغه وویل چې دا د حکومت ډېر ښه ګام دی خو د دې سره سره به موږ له ځوانانو اخلاقي تربیت هم کول پکار وي نو باید چې د سکول کالج او یونیورسيټیانو استادان هم دې لړکی خپل کردار ولوبوي. نو موري زیاته کړه د قائم کمیټه د منظوري وروسته دا بل د منظوري او بحث لپاره قومي اسمبلی ته ولېږل شو. د کوم وروسته چې با سینټ ته لېږل شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په کراچی کې تیر مازیګر نامعلوم وسلوالو په یو امریکایي ډاکټري حمله کړې چې لامل یې دغه مېرمن شوبل سوي ده. د زیارت ورځ په کراچی کې په یو بل ورته پېښه کې یو پولیس افسر هم وژل شوی وو. ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
د زیارت په مازیګر په کراچی کې یو امریکایي ډاکټره د نامعلوم وسلوالو په ډزو جوبل شوی ده. پولیس چارواکي وایي د ډیبرا لوبو په نامه دغه ډاکټره دوه ډزه لګیدلې چې دا مهال په شخصي روغتون کې د درملنې لاندې ده او روغتیايي حالت یې د اندېښنې وړ دی. د کراچۍ د فیروز آباد تڼۍ پولیس افسر اعجاز مغل تېره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل په پیښه کې جوبل شوې مېرمن د شهید ملت روډ په سیمه کې د کالج استاذه وه. جنا میڈیکل اینڈ ڈینٹل پنامہ کالج دے دا حغی مرستیالا پرنسپل وا دا امریکہ دا نوموڑی پخپل گاڑی کی دفتر تا روانہ وا چدوانا معلومہ موٹر سائیکل سورو وسلہ والو دا تاریخ چورنگئی سر نزدے شہید ملت روڈ باندھے پد ڈزی کڑی اودائی جو بل کڑے دا. نوموړی زیاته کړه هغه یو ډز په جامه او دویم ډز په لاس لګیدلې ده. د هغې په جامه درغلي زخم لوجې د دې مېرمن روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. پولیس افسر اعجاز مغول زیاته کړه له لومړنیو شواهدو داسې ښکاري چې هغه باقاعده په هدف کړی شوې ده. د نوموړي په وینا مېرمن ډیبرا لوبو د پاخه عمر ښځه ده او د تېرې څه مودې راهیسې په دغې تعلیمي اداره کې یې دنده ترسره کوله. د دین مخکې د زیارت په ورځ په یو ورته پیخه کې د کراچۍ ښار په اختر کالونی کې د پریډي تانې پولیس مشر اعجاز خواجه د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شوی وو. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیخې دوام لري. د بدمنۍ د دغې پیښو په ضد د تیر یو نیم کال راهیسې په دغه ښار کې اپریشن شروع شوی. د دې په نتیجه کې نه یوازې ګڼ شمېر مشکوک کسان امنیتي ځواکونو نیولي بلکې یو شمېر کسان په مبینه پولیس مقابلو کې وژل شوي هم.
دا ظفر کریمی. د پاکستان د څلورو واړو صوبو آزاد کمشمیر او ګلګت بلتستان نه رایوځای کړل شوي کروندګرو لپاره په پېښور کې د روزنیز پروګرام روان دی. په دې پروګرام کې دغو کروندګرو ته د کار کولو نوې طریقې ورښودل کېږي. شبیر جان دا رپورټ لري.
پاکستان اکیډمی فار رورل ډیولپمنټ یا د کلیوال سیمو د پرمختګ لپاره وفاقي تربیتی اداره کې د پاکستان د سلور وانو صوبو گلگت بلتستان او کشمیر نه راغلي زمیداران لپاره درې ورځنی تربیتی غونډه روانه ده چې پکې د ټول ملک نه راغلي دغه زمیدارانو ته په نړیوال کچ د کر کروندې په میدان کې نوې سینسي طریقو په خله باندې تربیت او پوهه ورکړ کیږي. دین علاوه چې د کر کروندې په میدان کې کمې سړنې په ملکی یا پنړیوال کچ روان دي، د هغې نه هم دوی خبر کړي. د دغه تربیتی پروګرام مشر ډایرکټر ریسرچ فاروق شاه مشال لیډو ته په دې باب لویل
د دې کې موږ د ټول پاکستان کسانان راغواړو او واړه کسانان دي کې غټ زمیدار بالکل نه، دوی ته په نوې ټیکنیکس باندې چې په دنیا کې څه نوې ټیکنیکس په زمیدارا کې هغه دوی ته دلته باقاعده پرزینټ کیږي په درو ورځو کې. بل فائدہ چې د سلورو سرو صوبو او آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کسان دلته درې ورځې یو هاسټل کې ووسی، نو هغوی خپلو کې هم ډېر انټریکشن وي، دوی د یو بل نه هم ډېر زده کړه وکړي شي او ډفرنټ ټیکنیکس یو صبح کې استعمالېږي بل صبح کې نه، ادا هغوی نه زده کړي فصلونه شیئر کړي تاسو طرف ته څه فصل لې زمونږ طرف ته څه فصل لې، نو دوی هغه خپلو کې انټریکشن چې دی هغه مو ته ډېر فائدہ مند دی.
دغه تربیت لپاره راغلي د کوټې شین تحصیل بوستان نه یو زمیدار وایي چې داسې تربیتونه باید زمیدارانو لپاره بیا بیا وکړي شي، ځکه چې نه یوازې دوی د نور صوبو د زمیندارۍ نه خبر شي بلکې په زمیندارۍ کې د نوې سیړنې او طریقو نه هم دوی زده کړه ترلاسه کړي.
تربیت خو هر وخت د زمیندار لپاره ضروری دی چې اود ته ورکول کېږي. د پیسټیسایډ استعمال دی مثال چې کم پیسټیسایډ موږ استعمال کوو هغه په دغه کې ممنوع دی په WTO په قوانین کې. ولې نن سبا خو د غلط استعمال شي د پیسټیسایډ هغه مارکیټو ته لوړ شي د موږ فصلونو لوړ شي کنزومر شي نه خبر دی پیسټیسایډ چا پر سپور باندې کړي کنه هغه کنزومر نه دی خبر زمیدار نه دی خبر، نو زار خورو په خلکو باندې کنه، نو دا شی چې دی دا اجازه کړی چې موږ وکړو په مشکل شعور به پیدا شي.
دغه زمیدارانو ته تربیت ورکوونکي په کار کرونده کې سیلنکارا ډاکټر حسینه وایي چې د زمیدارانو لپاره دا قسم غونډې ډېره ګټورې وي.
یو خدا ویر نسره سره دا چې زموږ زمیدارانو ته لګ ویر نسو چې آیا ریسرچ سایت باندې ایکستنشن سایت باندې ریسرچ سره لګیا دي سره اپډیټس یا سره نوې سدونه راځي لګیا دي. بل دا چې موږ داسې ټایپ ګیدرینګ چې موږ کل کینو مختلف ډپارټمنټس نه اغلی خلک د مختلف ایکسپیرینسز وکي شیرینګ پکې وشي. د کوسټکم کنونشن شروع دین دی کې تر ټول پاکستان نه خلک راغلي دي کنه زه هر چا خپل خپل پوینټ اف ویو چې کله هغه ډیسکشن کې کنه چې پته لګی لکه بینګ ریسرچ زماتم پته لګی چوګر د تاسو نه ماته نو پته زما په علم کې یو زمیدار د سایډ نه ماته رال کنه، نو فائدې خو ډېر زیات دي.
د پام وړ ده چې دغه تربیت لپاره غلي زمیداران وایي چې د تربیت تر لاسه کول وروسته به دوی په خپل خپل سیمو کې هم دغه نوې طریقې په زمیدارۍ کې عملی کوي او تمه سرګند کړه چې اوس په دوی په لږ وخت کې ډېر او ښه پیداوار یقیني کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او د پاکستان حکومت د شپاړسم ډیګري لرونکو قابل زده کوونکو لپاره د یو کال پروګرام اعلان کړی چې د دې لمخ به دوی ته وظیفې ورکول کېږي. دا چې ځوانان دې ته څنګه ګوري په دې اړه به د رابعه اکرم خان رپورټ واورو.
د پاکستان وفاقي حکومت د شپاړسم پاس ډیګري لرونکو 500 سره زده کوونکو لپاره د یو کال انټرنشپ پروګرام د شروع کولو فیصله کړې ده. پاکستان وفاقي حکومت چې را روانو سو میاشتو کې به دا پروګرام شروع کوي وایي چې د دې پروګرام مقصد بې روزګار ځوانانو ته د روزګار ذریعې په سرکاري او غیر سرکاري شعبو کې ورکول دي. د وزیر اعظم د ځوانانو پروګرام د څانګې مطابق د دې پروګرام تر لاندې هر شپاړسم پاس زده کوونکي ته به هره میاشت 2000 روپۍ ورکړې کیږي. د دې ترڅنګ د وزیر اعظم د ځوانانو د پروګرام تر لاندې د مدرسو زده کوونکو ته به هم 2000 روپۍ او د قبایلي سیمو د مدرسو زده کوونکو ته به 300 روپۍ ورکړې کیږي. د هر زده کوونکي لپاره د یو کال انټرنشپ پروګرام په اړه د ملکن یونیورسيټي زده کوونکي عمران وایي چې دا د حکومت لخوا بې روزګار زده کوونکو لپاره یو ښه پروګرام دی. د په وینا چې دې سره به د ځوانانو اخراجات هم لږ پوره شي، خو په کار ده چې حکومت ورسره تکنیکی مرستې هم ورکړي.
د تعلیم سره نور هم شوق پیدا شي، ګزارمه وشي. خو د دې سره سره چې هغه ضرورتونه کوم چې سټوډنټ ته پکار وي، لکه فار ایگزامپل کوم ځای کې چې پروفیشنل
یو بل سکون کې بلال محسود وایي چې داسې قسمه پروګرامونه پسماندۍ علاقو سکونکو لپاره پکار دي او په دې کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې دا مواقع مستحق سکونکو ته ورسول شي.
پنجاب
هم په دې اړه د پیښور یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر قبلا ایاز وای چې داسې پروګرامونو د لارې زده کوونکي هنر زده کولی شي او بل د دې اخراجات پرې هم پوره کېدی شي. وزیر اعظم د ځوانانو د پروګرام تر لاندې شپاړسم پاس هر زده کوونکي ته به تر یو کال پورې په متعلقه شعبو کې د روزګار موقع ملاویږي او د وفاقي حکومت په وینا چې د دې پروګرام تر لاندې سرکاري نوکرو لپاره قابل خلک به هم مخې ته راځي.
رابی اکرم خان او سمندر بجسوی شاهین بنری به خبرونو لنډې وړاندې کړې.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې او مهم کمانډان فاروق زدران وجل دي. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پاکستان د استخباراتي دارو چارواکو نوم د نخو دو په شرط مشال جوته ویلي چې د فاروق زدران د وجلو ترڅنګ دا غنه ملګری هم نیولې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلي تر څار لاندې وشي. دا غوښتنه د زیارت په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې وشوه. وزیر اعظم نواز شریف کراچی کې په یو امریکایي ډاکټر وسلوال برید غندلې حکم یې کړی چې په برید کې ککړ کسان نیونیول شي. چارواکو مشالې ته ویلي چې تجارت پور نه پیژندل شوی وسلوالو ډیبرالوبو په نامه دغه میرمنا دوه ډزه ویشتلې چې دا مهال په شخصي روغتون کې د درملنې د لاندې ده. دا وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې د لوړې کچې غونډه شوې چې پکې د یمن په صورتحال غور وشو. غونډې ته د پنجاب وزیراعلی شهباز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر او هلته سعودي چارواکو سره د خپلو ملاقاتونو احوال تیر کړ. د ازر بیزه عملیاتو په وخت د شک په بنیاد نیول شوي څلور ویشت بندیان نن پولیټیکل انتظامیې د بېګناه ثابتېدونه وروستو خوشې کړي دي. راپورونه وایي د شی عملیې شی شاوخوا درې زره عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې په دې ښار د داعش ته وسلوالو د برید مخه ونیسي. د شام په حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر دوو لکو شل زره زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي دا لاره اوس هم په ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ایټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي.
شاهین بنری اوس خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړې چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي جنرال راحیل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه هیوادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړې چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي. ادارې ته جنرال راحیل شریف ته خبره تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی. ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال راحیل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. نو پکار دي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او د شان قانون نافذ کونکو ادارې هم نوري بیدار شي چې دغه خلکو هسي شنډ کړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته یې د خپل همپایا سره ولیدل. دې دوران په دواړخیزو تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې. ادارې مخکې لیکي چې د سوړ جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې وه او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولې شوی وو پته ولګیده چې هغه هسي خبرې وي. ادارې زیاتوي چې یقینا د سوړ جنگ دوران پاکستان د امریکای سره ځکه ولاړ وو چې د هلته مالی او تکنیکی مرستې کېدې. بل طرف ته روس خپل ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه. نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخته راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلالی کې په کراچي کې د متحده قومي موومنت په صدر دفتر د چاپو ځخ سرګندۍ شې چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه شار کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو ډلو پرصد د فیصله کون کاروانو نیت کړی دی. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د روانې میاشتې په شلمه نیټه به د چین ولسمشر پاکستان ته سفر کوي چې پکې به په پاکستان کې د شپږ څلوېښتو اربو ډالرو د بنیادي ډانچې توانایي او د دفاعي پروژو پیل کوي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په 11مه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنت په صدر دفتر په دې مخه چاپی ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1900 کال نه متحده قومي موومنت او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداري قائم کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغه چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمیر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوی وو، چې په نتیجه کې د ایم کیو ایم یو شمیر غړي جوړول او یو غړی ووجل شو. خو دغه وجنې وجه تر دا مهال نه د معلومه چې دی به د دغه چاپو پر مهال چا وجلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمیر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله دا ته وی چې د کراچۍ ښار د دغه چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې سده پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وجل شوې دي. په دغو وجنو کې که څه هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو لامل شوې دي. یاد خار کې د قلنګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه د دغه خار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دینه مخ کې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي موومنت باندې داسې تورونه نه لګول شوی، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه خار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اجانس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جین پینګ په دغه هیواد کې د شپږو سلویختو اربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایي د پروژو پیل کوي. د اجانس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګوندي هیوادونه دي چې په یو بل ګوندي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهدې هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغې دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهدې هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید اجانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا یو لوړپوړی جرنال ویلي د اټومي وسلو له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره لا هم فوجي انتخاب له منځه نه دی تللی. نوموړي دا خبر په داسې حال کې کړی چې روس پریکړه وکړه ایران ته د اس 300 توغندوی پر کولو بندیز لري کړی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسي جرنال مارټین ډامپسي پرون په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه کړې چې جزئیات اجمل آند وړاندې کوي.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي خبري اعلان ته وویل هغه پوځي انتخاب چې زه یې پاړه د ولسمشر مننه کوم لا هم لمنځ نه دی تللی. نوموړی لومړی ډیپلوماټیک هواری غواړي، خو که چیرې ډیپلوماسي ناکامه شي نو د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې پوځي انتخاب لا هم پر ځای دی. د امریکا د لوړپوړي پوځي چارواکي زیاته کړه ایران ته د روسیې لخوا د توغندیو د دفاعي سیستم ورکول به د امریکا پر هغې پوځي وړتیا اغیز ونه کړي چې د اړتیا په وخت کې د ایران اتومي تاسیسات بمباري کړي. جنرال مارټین ډیمسي وویل موږ د څو کلونو راهیسې د هغه سیستم په وړتیا پوهیږو چې پر ایران پلورل کیږي او په خپلو ټولو پلانونو کې مو په دې اړه حساب کړی. له کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو د اتومي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره پوځي اقدام نه دی رد کړی، خو د امریکا د پوځ د لوړ پوړی چارواکي وار بیا د پوځي انتخاب مسله په داسې حال کې یادوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه له ایران سره د دې هیواد د اتومي لانجې د هواري په اړه یوې هوکړې ته ورسېدل. د دې هوکړې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه به پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه سستوي. ټاکل شوې ده چې دا هوکړه به د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې په یو تړون بدل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې ایران ته د استرې سوه توغندیو له ورکړې د بندیز د لرې کولو مسله د تهران له دې تمایل سره وتړله چې غواړي خپل اټومي پروګرام پر سر د کلونو اوږده لانجه هواره کړي. نوموړي وویل دا مهال موږ د ایران د اتومي جنجال په هواري کې پرمختګ ګورو او دا مثبت پرمختګ دی. د ولسمشر پوتین په وینا له دې وروسته کوم دلیل نشته چې ایران ته دې د دې توغندیو په سپارلو بندیز همداسې وساتو. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر پر دې پریکړې چې ایران ته د اسدرې سوه توغندیو په سپارلو پر دې هیواد د روسیې لخوا د وسلو بندیز لرې کړ انتقاد کړی. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ایران ته د دې توغندیو سپارل په دې بندیزونو کې نه و شامل او اسرائیلو ته هم ګواښ نه پیښوي. پوتین وایي د توغندیو له دې سیستم څخه اسرائیلو ته ګواښ نشته، دا ډېره ځانګړې دفاعي وسله ده. همدارنګه موږ باور لرو هغه څه چې اوس په سیمه کې روان دي په ځانګړې توګه د یمن پیښې د دا ډول وسلو اکمالات د حالاتو د لا خرابۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. ولسمشر پوتین همدارنګه ټینګار وکړ چې هیواد په ملګرو ملتونو کې له خپلو نورو شریکانو سره یو ځای د ایران د اتومي پروګرام په اړه کار کوي. په عین حال کې پرون اروپایي ټولنې اعلان وکړ د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران به د اپریل په 22مه او 23مه نیټه په ویانا کې د تهران اتومي پروګرام یوه بله دوره خبري اترې ترسره کړي.
افغان حکومت وایي ولسمشر اشرف غنی د هیواد دفاع مسؤلیت ژمن دی او ډېر ژر به د دفاع وزارت ته کاندید معرفي کړي. د دولت د ریاست ویان له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزارت او نورو تشو پوستونو لپاره د کاندیدانو به د ملي اجماع او د هیوادونو ملي ګټو هیواد ملي ګټو ته په پام سره معرفي سي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د دولت د ریاست ویان وایي ولسمشر د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ او د هغو په اړه د تصمیم نیولو بشپړ صلاحیت لري. ولسمشر په تیرو څو ورځو کې له دفاع وزارت پرته د نورو ټولو وزارتونو لپاره کاندیدان معرفي کړل. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دفاع وزارت ته د یو وړ کاندید معرفي کول د ولسمشر له لومړیتوبونو څخه دي.
افغانستان رئیس جمهور د سرکمندان اعلی قوای مسلح امنیتی پوځونو د ملاتړ او د هغوی د تقسیم پوره صلاحیت لري او دغه کار د رئیس جمهور په لومړیتوب کې شامل دی.
ولسمشر د سترې محکمې او افغانستان بانک د ریاستونو او د لوی څارنوال پوستونو ته هم تر اوسه کاندیدان نه دي معرفي کړي، خو په داسې حال کې چې نام نه یو په دې وروستیو کې زور اخیستی د دفاع وزارت لپاره د کاندید مسله مهمه شوې ده. خغلی عابدی وایي دفاع وزارت او نورو څوکیو ته د کاندیدانو په غوره کولو کې د ولسمشر لپاره عمومي اجماع د هیواد ګټې او د قانون درناوی درې مهم اصلونه دي.
او یو اسلام وجودي او دویم اصل د افغانستان او د افغانستان د خلکو ګټې دي او همدارنګه د نافذه قوانینو رعایت او مراسول دي. کله چې ما رامنځته شو او یو کلي توافق ته سره ورسېدي کاندید وزیر د وزارت دفاع لپاره او د نور هغه پوستونو لپاره خالي دي ټول ته به معرفي کېږي او رئیس جمهور خپل تصمیم افغانستان ولس ته پیدا کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د کاندید معرفي ورسته له هغه په یو لنجه بدله شوه چې جنرال افضل لودین له خپل کاندیداتوري تیر شو او حتی د نتایج شویو راپورونو له مخې د اجرایه رئیس او ولسمشر ترمنځ د دې موضوع پر سر لنجه شوې ده.
د احمد تکل رپورت مو اوریدې. هم له دې سره د دې غړي خبري برخه پایته ورسېدله. خو د ټوکو ټکالو نیس پروګرام درته لرو. پام کوه راځي صورتو غوښتو عمل لا نصر وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو تعویز زده دم او چوف سوخت اوریدونکو، ستاسو د نور پریشان کول د پار را ورسېده ګورګین جمال میرچکه د رادیو کمال سټوډیو ته. په دې هیله یو چې د خار مشهور سنیاسیانو به شکولې نه یاست، کمپوډرانو به اپریشن کړی نه یاست، پولیسانو به بې خرچی کړی نه یاست، ګنډکپانو به بې جیب کړی نه یاست، د بیلو بیلو فورسونو اپریشنونو به بې کوره کړی نه یاست، ډرون به بې ګوره کړي او مسټر براون به بې پوره کړی نه یاست، وابدا به شوکوره کړی نه یاست او ګیس به بې اوره کړی نه یاست، او د الیکشن د ګټلو وروسته به خپل ایم پی ای او ایم این ای صاحبانو بې غوره کړی نه یاست. نو ګرانو بے اور او بے ګور اوریدونکو، بلدیاتی انتخابات را روان دي، ځکه خو یواری بیا دوی هم را روان دي، یو زی او بل راځي. یواری بیا د غریبو ووټرانو د الله واورېده، نن سبا یو ځلی بیا ژړو ژړ خان سیب شو، تورو بیا حاجی تور خان سیب شو، او اکرمه موچی بیچاره محمد اکرم خان سیب شو. د بلدیاتی الیکشن لوبغاړو یو ځلی بیا نوی نوی واسکټی اچولی دي او د ډیری خوش اخلاقی او خوش اخلاصی مظاهره کوي. څوک وای نالیانی به جوړ کړي، څوک روډونه جوړی، څوک کچرې پورته کوي، او څوک بیا د ټیکو لالچ هم ورکوي. د ټولو نظر یواری بیا ستاسو په ووټو دی، او نظر یې د میئر او چیرمین په کورسو دی. که ستاسو یاد شي دغه رقم یو ورځ وه د صوبایي او قومي اسمبلۍ انتخابات و، دغه رنګه یو کس راغلی و، رنګارنګ کولونه او وادې وې، چربي چربي روټې وې، چای وې، بسکټې او پستې وې، غاښونه یې سپین، خنداګانې او وړیتي پړیتي یې خولې وې، لاسونه یې مچول او نیولې یې زموږ پښې وې، او چې ووټونه یې رانه واخیستل کامیاب شو، اوس یې نو د اسمبلۍ په هغه پستو پستو سیټونو کې مزی دي، هلتې شپې دي، فنډونه او پیسې دي، ووټر چې ورسي دکې او ډنډې دي، عجیبه عجیبه کیسې دي. راشي چې د یو داسې شخصیت چې فقیرو زموږ ووټونو وزیر کړو، دا وخت د توتکۍ چکري سره په سټوډیو کې تشریف لري، راځئ چې د دوی سرنا ته غوږ او سپږمې شو.
گرانو تیروتلو او تیرستونکو اوریدونکو، دا وخت په سټوډیو کې ستاسو او زمونږ د هلکې ناکامیابه شوې نماینده چې اوس وزیر هم دی زمونږ سره موجود دی. السلام علیکم.
دا خو دی. وعلیکم سلام. بلواره خیال کوه
جی. څه مطلب؟ زه پوه نه شوم.
نن خو دی راغوښتلی یم دې ګرمې سټوډیو ته. بلواره که دې ایسي نه ولګولې چې راومې نه غواړې.
ایسي خو به ولګو. اغه ستاسو وزیر وابډا چې بجلی نه لري چلیږي به پس لوډ شیډینګ دی کنه؟
جنریټر لګوي، سولر لګوي. تاسو ته د وزیر د پروتوکول غنه ده معلومه؟ د کام سرمایه مونږ پروندم اغه د الکی والا او دعوت را تکړیو ډینګي مچر وچی چلم تر اوسه می تبد.
او دا اوان چی ډینګي چی چی اغه بیا سیدی
ستا دا جرأت تا زه د عوامو سره برابر کړم؟ یو منیسټر دی د کلینډر سره برابر کړم؟ او بیو کوفی عوام خو عادت شوی دی چې چل شوی دی، بلکې چې چل کیږي به، زبیشل کیږي به، ژوبل کیږي به، ژپل کیږي به. مونږ خو په اسلام آباد کې عادت شوی یو. اے سی گاډی دا سنبلې پسته کرسۍ، سرکاری روټې، خې ډیری تورې سپینې روپۍ، سرکاری بنگلې او ماڼې. اے
های، دا درته وایم چې دا عوام به تر څو پورې چیچل کیږي او زپل کیږي؟
تر څو چې دوی خپل دوست او دشمن نه وپیژني. د ووټ استعمال د ووټ پر ځای او د بوټ استعمال د بوټ پر ځای ونه کړي.
ووټ او بوټ، دا بیا کومه فلسفه ده؟
مطلب دا چاته چې ووټ ورکول په کار دی هغه ته ووټ ورکي، او چاته چې بوټ او سینډل ورکول په کار دی هغه ته هغه ورکي. بس الله الله، خیر سلام.
زه خیر دی مړه. درې کاله دله پاتې شوي دي، هغه به هم تیر شي د خیره. د درې کاله بعد به تاسو څه کوئ؟ ها، په کومو سترګو به ورځئ؟ په کومه خوله به ووټونه ځینې غواړئ؟
په دغه سترګو به ورځم او په دغه خوله به ووټونه ځینې غواړم کنه.
ښه، نو ستا څه خیال دی چې دوی به تا ته ووټونه درکړي بیا؟
دا دوی سه د دوی پلار به اوټونه راکوي، بلکې د دوی نیکه به د دوی پلار ته او د دوی پلار به و زوی ته وایي چې زوی اوټونه ورکوي.
های های ویم خانه دی خرابه شک کړي دي سدي چې دوی به اوټونه درکوي.
سمی نه دی کړي، ځکه خو اوټونه ځینې غواړم.
څنګه؟
تا زمونږ طریقه کار نه دی لیدلی. او ساده خزی، د الیکشن نه ټیک یوه میاشت دمخه به راشم یو وار بیا خپلې حلقې ته، چې چا ودونه کړي دي، بچیانې شوي دي، هغوی ته به مبارکبادیانې ورکړم، چې څوک مړه شوي دي هغوی ته به فاتحې ورکړم. ولې چې زمونږ خلک د ژوندو نه په مړو زیات خوشحاله کېږي. بیا به یې لاس ورمچ کړم، په تیرو به معافیانې وغواړم، د آینده دپاره به نوي قولونه ورسره وکړم. الله الله، خیر سلام.
او که بیا یې معاف نه کړي نو بیا؟
خو ته به یې ورولېږم، و به جاړم، پیران به ورته جرګه کړم، عالمان به په مرکه ورته راولم. او تا ته ښه معلومه ده چې زمونږ خلک د نورو خبره مني که نه مني، د دوی غ ضرور مني.
خانه، زه چې ستا د دې وارې عمل ته وګورم نو ډېره مشکله ده چې بیا به خلک خطا وځي. ډېره مشکله ده چې خلک به اوډ درکړي.
ښه ښه، په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده؟ بیا به زه آپشن نمبر 3 استعمال کړم، که بیا هم نه کوي را آپشن نمبر 4 به استعمال کړم، که بیا هم نه کوي را نو آپشن نمبر 5، 6، 7 دا خو هېڅ چیرې هم نه دي تللي.
وای 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 وای، دا سړی څه وایي؟ دا آپشنونه بیا څه شی دی؟
آپشن نمبر 3 روپۍ وشنده، صدرې وشنده، خولۍ وشنده، ډوډۍ وشنده، ګاډۍ وشنده. که بیا هم نه ومنل، آپشن نمبر 4 دمکه وشنده. او که بیا هم نه ومنل، نو پیټۍ وشنده.
وی وی، خوار شي، دا پیټۍ بیا څنګه شیندل کیږي؟
ولی ستا څه خیال دی؟ دا حیران خان چې الیکشن کمیشن تر لکۍ نیولی دی، نه پرېږدي. په دې کې خو نو راز دی کنه.
څه راز دی؟
څوک اوري خو به نه؟
نه نه مړه، ټول کاڼه دي.
توتکې چې څوک دیګ لري، جیب لري، ګیډ لري، نو هغوی یو قیمت هم خامخا لري. هغه قیمت ادا که، د بل پیټۍ شینده، خپله پیټۍ ډکوه، د خپلې خوښې ریزلټ جوړوه، بس الله الله، خیر سر.
وی، که سبا ونیول شوې نو بیا؟
ته خو داسې خبرې کوې مڼې لکه د رښتیا باچۍ چې. ای بیوقوفي، چې څوک دې نیسي، هغه خو هم دیګ، جیب او ګیډه لري که نه. خوشحاله یې که، خوشحاله به دې کي.
خا خا، ځکه خو زمونږ په سیاست کې شریفان خلک او غریبان خلک د لرې نه هم نه معلومیږي.
په غریبانو خو نه یم خبر، البته شریفان خو ډېر دي زمونږ په سیاست کې. پرواز شریف، شیرباز شریف، غمزه شریف، ټول شریفان په اقتدار کې دي که نه. بس که پاته ده نو یوه دانه پاته ده، او هغه د بابره شریف. هغه به که خیر و زه راولم. ولې چې نن سبا د وزیرانو سره د خپل کور ودانې نه علاوه د یوې سپیر سټپنه هم ډېر سخت ضرورت وي.
څه مطلب؟
اوهو، په زړه تورو خلکو د هرې خبرې نه غلطه معنا مه باسې که نه. د سیکرټري خبره کومه، پرسنل سیکرټري خو ضروري وي که نه. یوه شریفه ښځه بګدم، هغه به بیا بابره شریف وي که نه.
نو ګرانو غریبانو او شریفانو اورېدونکو، چې د دغه رنګه وزیرانو نه خپل حقوق ترلاسه کړي، د دوی نه خپل د ووټونو قیمت وصول کړي، نو د مشهورې زمانه سیاست پوه وزیر شناس جناب سیاست علی خان سیاسي مشورو ته غوږ او سپږمې شي، چې دا وخت په سټوډیو 420 کې د خپلې سیاسي ډول او سورنا سره ستاسو دپاره مونږ راغوښتې دي. تاسو او جناب سیاست علی خان سیاسي.
پاپا کروزین کی وام ننیم پا الفو کی ناس، پاپا کروزین کی وام ننیم پا الفو کی ناس، نیما ورستانا کیم نیما مسجدو کی ناس، یا خدای زان خلاص کریز ما وی وی یما پسجدو کی ناس یا خدای دان خلاص کرد ما وی وی یما پسجدو کی ناس هی سوام یار سیاست دان 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 اس یما پرتان حیران کور کی زل ویری پیٹ آئی آئی پما پسیدی فوجان
اصل سیاست یو داسی بیماری ده چې یو اری په انسان کې پیدا شي نو بیا انسان له دې بیماری نه یا خو مرګی خلاصولی شي او یا بیا د مارشلا سوټی جلا کولی شي. په پرمختللي او ایمانداره نړۍ کې د خلکو خدمت ته سیاست ویل کیږي، خو د بده مرغه په ملک ناپرسان کې د خلکو زحمت ته د سیاست نوم ورکول شوی دی. کوم سیاستدان چې په خپل تقریر کې د کنځاو دروغو او د مخالفینو د پاره د نو ناولدو الزامونو او شریفانه القابو یعنی خطابونو او لقبونو څومره ښایسته ملغوبه جوړولی شي، نو زموږ نادانه او پریشانه خلک هغه سیاستدان ډیر زیات خوښوي. د کمی پاټې په جلسو کې چې د جلاو ګیراو خبرې ډیری کار کم نارې ډیری وي هغه جلسې دوی ډیری خوښوي، او په الیکشن کې چې د کم سیاستدان په دفترونو کې بسکوټونه وریجي او بریانې ډیری وي روپۍ ډیری وي پوسترونه بینری او جنډې ډیری وي هغوی ته دوی وټونه ورکړي، او بیا نو د پنځو ورځو مزې وي او د پنځو کالو دکې ډنډې سکونه او بوټونه وي. ګیلې او فریادونه وي د دوباره ووټ نه ورکولو قسمونه وي، او بیا څو ورځې بعده د هغه سیاسي پارټۍ او سیاستدان دپاره بیرته منډې ترنډې نارې او بیرغونه وي. هو پام کوه، بیا به راځي، بیا به راځي، او بیا به راځي تا او زه به دلته یو دوی به راځي ووټونه به رانه وړي. هو پام کوه، پام کوه.
کښېنستم دمژونه مرګومان راوړل تر چمنه بوري مې دمژونو وسپژمو ته کتل مژونه مې وپغېش کې ناست مرحومان اوښکران را پکې وال پزه یې کړه راماته پښې راماچي راشنه یې کړه لاسونه او پوښتۍ پزه یې کړه راماته پښې راماچي راشنه یې کړه لاسونه او پوښتۍ لکه لنګوټه سوه او راځېرې کړه صدري هاي راځه چنه په ډارسن کې راځه چنه په ډارسن کې راځه چنه په ډارسن کې راځه چنه په ډارسن کې